قدرمن اوریدونکو، پروگرام کلی تعلیمات سره ستاسو په ګران خدمت کې حاضر یو او د مینه ډک سلامونه وړاندې کوو. ګرانو، رزق یو داسې ټکی دی چې د هر سړي پورې تړلی دی. په بنیادي توګه د رزق مطلب دی ډوډۍ یا خوراک. د ټولې دنیا رازق هم یو دی، یعنی لوی خدای چې هم خالق دی، هم مالک دی، هم رازق دی. هر څه د هغه په حکم کیږي. حضرت داود په خپل یو زبور شریف کې لیکي، اے خدایا، ته چې خپل موټه پرانیزي نو هر ژوندي سیز ته خوراک ورکوي. شکر دی چې موږ ټول په دې خبرو ډیر ښه پوهیږو چې رازق څه ته وایي او رازق څوک دی. خو له بدې مرغې نن ډیر زموږ وروڼه خویندې دي چې په رزق پسې خوشپه ورځ منډې وهي، ولې رازق ترې نه هیر دی. ګورئ، رزق د رازق پورې تړلی دی، او تر څو چې موږ ته رازق نه وي ملو شوی، رزق پیدا کول ګرانه خبره ده. خو بیا هم موږ هره ورځ ګورو چې دنیا اخبارونه د غلو او د ډاکوانو د کیسو نه ډکې دي. غلا خلک د څه دپاره کوي؟ د رزق پیدا کولو دپاره. ولې رازق وایي ته غلا ونه کړې؟ ولې چې هغه زموږ د هر څه ذمه په خپل ځان اخیستې ده، او هغه هېڅکله نه غواړي چې موږ خپل ځان نه خدایان شو. یاد لري چې هر هغه سړی چې د خدای پاک د احکاماتو نه سرغړونه کوي، هغه خپل ځان د خدای پاک سره برابر وي، ځکه چې پخپله د خپل ځان خدای جوړېدل کوشش کوي، او دا ډېر لوی شرک دی. د شرک ډېر قسمونه دي، لکه د چا په ذات کې شریکېدل، د چا په مال کې شریکېدل، یا د چا په اختیار کې شریکېدل. یاد لري چې زموږ په ژوندونو زموږ خپل نه بلکې د خدای پاک اختیار پکار دی. خو له بدې مرغې د اکثرو خلکو په ژوندونو خو شیطان او شیطانی خواهشونه اختیار لري، او د دې په وجه د خدای د لارې نه بېلارې د دوزخ په لور روان دي. دا خلک ځان ته دوکې ورکولو لپاره مونځونه او خیراتونه کوي، ولې که په مونځونه وي نو هغه مات ګډ خلک چې هر وخت مونځ نشي کولی هغوی به څه کول، او که په خیراتونه وي نو د هغه سړي به څه جوړېدل چې د درې وخته ډوډۍ پوره نه لري. دی خو به بغیر ټکټه دوزخ ته روانو. رونو، په دې سیزونو موږ خپل ځانونه غلولی شو، ولې خدای پاک پرې نه دوکه کیږي؟ هغه په ظاهر باندې هیڅ چیرې نه غولیږي. همزکه خو یې شیطان هم پېژندلی دی او د اسمان نه شړلی دی. دا شیطان چې ابلیس نومېده او یو نورانی فرښته و، هر کله چې د ده په زړه کې کبر پیدا شو، خدای پاک دې د اسمان نه وغورځولو. نو پچرته د یو نورانی فرښتې په زړه کې کبر خدای پاک ته داسې صفاق کاری، نو زموږ غوندې خیرنانه به څه حال وي. خدای پاک په اوږدو ګیرو سپینو جامو پاکو پوندو باندې نه غولیږي. په دې تش انسانان غلولی شو. خدای پاک نیغ زړه ته نظر کوي او په زړه کې موجود هر راز هغه صفا ویني. په زبور شریف کې د حضرت داود یوه دعا لیکلې ده. دا په 109 زبور کې لیکلې ده. واورئ، اے ربا، تا زما زړه الټو او اودي پیژنم. ته زما ناسته ولاړه پیژنې. ته د لرې نه زما په خیال پوهېږي. ته زما لارې او زما د خوب ځای ښه لټې چې په کې څه څه دي. ته زما ټول چلونه پیژنې. ګوره، زما په خولې کوم داسې ټکې نشته چې اے ربا ته څه هم نه پیژنې. دا کشف حضرت داود ته د خدای پاکو چې هغه ورته اقرار وکړو چې زما هر څه درته ښکاره دي، هیڅ در نه پټ نشم ساتلی، هیڅ هم نشي پټېدی، د خدای پاک نه هیڅ هم نشي پټېدی. که هر څه وکړو، د یو پیغمبر چې دا حال دی، نو موږ به ترې څه پټ کړو. حضرت داود هر څه په ډاګه کړل. هغه پوه شو، هغه ته د خدای دا کشف میلاو شو چې هغه په هر څه خبر دی. خو ډېر د افسوس ځای دی چې نن اکثر خلک په خپلو بدو کارونو د نیکو کارونو ظاهري لباس جوړوي او کوشش کوي چې هر څه د خلکو د نظر نه پټ وساتي. داسې خلکو نه زما تپوس دا دی چې د خلکو نه خو به پټ کړی، د خدای پاک سره به څه کوئ؟ د هغه په عدالت کې خو رشوت یا سفارش نه چلیږي. هغه خو مالدار او غریب په یو قطار کې ودروي. هغه خو څه د ځمکې بادشاه نه دی چې د چا نه بویریږي. هغه د آسمانونو د ټول کائنات خالق او مالک دی چې هیڅوک د هغه په وجود کې نشي شریک دی. هغه هیڅ شریک نه لري. یوازې هغه بچا دی، بل بچا د هغه په وړاندې نشته. یوازې هغه خدای دی، بل خدای نشته. یوازې هغه رازق دی، بل رازق نشته. خو نن ډېر خلک د رزق په لټون کې د شیطان په جال کې گرفتار شي. نن ډېر دي چې خپل ځانونه په پیسو ککړ کړي دي، خو ولې د خدای د وجود نه بې خبر د دوزخ په لور روان دي. دا هغه روپونه چې د نورو خلکو په وینو سکلو یې ګټلي دي، د لکونو روپو خیراتونه او زکاتونه وباسي، او دا فکر کوي چې هغه ظلم چې دوی په خلکو کړی دی خدای پاک به وبخي. بخنه د خدای پاک په وجود کې شته، خو په دې باندې څوک نشي بخیل کېدی. که داسې وي نو بیا خو به ډېره اسانه کیسه وه. سړی مړکه، پیسې ترې واخله، د نیمو پیسو خیرات خدای پاک ته رشوت ورکړه، او بس د نیمو پیسو مالک شه. جنت دی په جنت ځای پاتې شو، او پیسې دې پیسې لاسته راغلې. خو ګرانو، داسې نشي کېدی. هغه خدای چې وایي رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه دوزخیان دي، هغه هېڅکله دا نشي کولی چې په خپله رشوت واخلي. هغه ته خو د هیڅ حاجت نشته. په یو زبور شریف کې خدای پاک د خپل بنده حضرت داود په وسیله فرمایي. دا 50 نمبر باب د په زبور شریف کې او 9 آیت کې خدای پاک فرمایي چې نه به دې د کور نه غویا خلم او نه دې د شپول نه چیلې، ځکه چې د ځنګل هر یو څاروی او د غرونو زرګونو څاروي زما دي. زه د غرونو ټول مارغان پیژنم او د میدان ټول ځناور هم زما دي. که زه وږی وی نو تا ته به مې نه ویل، ځکه چې دنیا او د دې هر څه زما دي. آیا زه به د سنډګانو غوښه وخورم یا د چیلو وینه څښم؟ ګرانو، دا ډېر سخت الفاظ دي د خدای پاک د هغه سړي لپاره چې د ریاکارۍ قربانۍ خدای ته وړي او دا ګمان کوي
چې ګنې په دې سیزونو به بخیلی شي.
په خیراتونو باندې یا په زکاتونو باندې زموږ ګناه نه کمیږي.
ولې دا ښه کارونه دي؟ خو که چېرته د دې طریقه داسې وي لکه چې د خدای پاک حکم دی،
تر څو چې زموږ ژوند د خدای پاک د کلام په مطابق نه دی، تر هغې پورې مونږ هغه نشو خوشحالولی. هغه په خپله رازق دی او مونږ کله هم د هغه خوشحالي په خیراتونو نشو کولی. که خدای کړي خیر و، نو د خیرات کولو طریقو په هکله به هم زه تاسو ته په یو پروګرام کې ښودنه کوم چې مالک عیسی مسیح د خیرات په هکله څه احکامات ورکړي دي او هغه زموږ نه د څنګه خیرات عمل لري. په خیرات کې زموږ د زړه رویه څنګه پکار ده؟ خو نن زموږ پروګرام د رزق په هکله دی. مالک عیسی مسیح چې کومه دعا موږ ته ښودلې ده، په هغې کې هغه د رزق په هکله ښودنه هم کړې ده. هغه په دې دعا کې شاګردانو ته وښودل چې هر ورځ باید نننی رزق وغواړو او په دې قناعت وکړو، تر څو پورې چې مونږ د هر ورځ رزق اخیستو چل زده نه کړو، مونږ په خپل ایمان کې وده نشو کولی. راځي چې د انجیل شریف نه نیغ په نیغه هغه دعا ولولو چې مالک عیسی مسیح خپلو حواریانو ته وښودله. دا د متی په انجیل 6 باب او 5 آیت نه شروع کیږي. بیا دا تاسو چې کله دعا کوئ نو دریاکارانو په شان جوړېږئ. هغوی دا ډېره خوښوي چې په عبادت خانو او چوکونو کې د دعا دپاره ودرېږي چې هر څوک یې ویني. زه تاسو ته دا وایم چې هغوی خپل اجر پوره موندلو. کله چې تاسو دعا کوئ نو خپلې کوټې ته ننوځئ، ور پورې کړئ او خپل پلار ته په زارو شئ. څوک چې د پردې په دغه ځای کې موجود دی او ستاسو آسماني پلار څوک چې پټ رازونه ویني، هغه به بدل درکوي. تاسو په دعا کې د نورو کمون په شان تکرار مه کوئ. د چا چې دا خیال دی چې د ډېرو ویلو په وجه به د هغوی واورېدی شي، د هغو پېښې مه کوئ. ستاسو آسماني پلار ستاسو د وختو نه مخکې ستاسو په حاجتونو خبر دی. نو داسې دعا کوئ: ای په آسمان کې زموږ پلاره، ستا نوم دې پاک وي، ستا بچی دې راشي، ستا مرضی دې په ځمکه پوره شي څنګه چې په آسمان کې پوره کیږي. مونږ ته نن خپل نننی رزق راکړه، زموږ قصورونه معاف کړه لکه څنګه چې مونږ خپل قصوروار معاف کړي دي، او مونږ په ازمایښت کې ماچوه، خو مونږ له د بدن نه امان راکړه، ولې چې بادشاهي قدرت او لوی تر همیشه پورې ستا دي. آمین. ځکه چې تاسو د هغه چا قصور معاف کړئ چا چې درسره بد کړي وي، نو ستاسو آسماني پلار به هم تاسو معاف کړي. خو که چېرې تاسو نور نه معاف کوئ، نو ستاسو قصورونه به هم ستاسو آسماني پلار معاف نه کړي. ګرانو، زموږ نننی مضمون د رزق په هکله دی. مالک عیسی مسیح په دعا کې ښایي چې مونږ باید هر ورځ خپل نننی رزق د خدای پاک څخه وغواړو. مونږ د ډېرو خلکو د خولو نه دا اورو چې رازق خدای دی، ولې ایمان ډېر کم خلک لري؟ اکثر خلکو سره د سبا غم وي. د دعا د دې خاص خبرې تعلق زموږ د ایمان سره دی. زموږ ایمان د رازق په ذات یقین، زموږ ایمان په خدای ایمان، لکه چې مونږ د خپلو مشرانو څخه اورو: هله به سبا نه کړم چې ستا رزق پیدا نه کړم. په دنیا کې د اکثر خلکو سره د سبا غم دی. هر سړی چې د نن رزق ورته میلو دی، هغه د سبا رزق پسې په منډه دی. ګرانو، د رزق لټون ډېر مهم شی دی. خو که چېرې مونږ د رزق په لټون کې دومره خخ شو چې بیا نو دنیا کې مونږ ته نور هیڅ نه ښکاري، دا کار غلط دی. داسې ډېر خلک دي چې نه د خپل عزت په غم کې وي نه د بل چا، خو تش پر اوبو پسې په منډه دي. د خپل ژوند غم هم ورڅخه نه وي او د بل ژوند خو ورته خاشړه هم نه ښکاري. د هغه خلک دي چې خېټه خدای ده، د خېټې دپاره هر څه کوي، د خېټې دپاره ژوند تېروي. دوی خپل بدن په جامو او خپل ژوند په خوراک ورکوي. خو ګرانو، یاد ولرئ چې دا سودا د تاوان سودا ده. که 4 ورځې ښه جامې واچوئ او بیا ټول عمر مو بدن په هور کې سوځي، نو څه ګټه مو وکړه؟ که 100 ورځې مو ښه خوراک وکړو او بیا ټول عمر مو په کړاوونو کې تیر کړ، نو څه ګټه مو وکړه؟ پکار دي چې سړی د دې ژوند سره سره د آخرت غم هم وکړي. همزه که مالک عیسی مسیح فرمایي چې مونږ باید د خدای تعالی نه دا خواست وکړو چې هغه مونږ ته نن خپل نننی رزق راکړي. مونږ باید هر ورځ د خدای پاک نه خپل نننی رزق وغواړو او شکر وباسو چې مونږ ته هر ورځ رزق راکوي، او د خپل ځان نه هر هغه سوچ او خیال لرې کړو کوم چې زموږ ایمان کمزوري کوي. هم د متی په انجیل کې د مالک عیسی مسیح د خولې الفاظ دي چې زه تاسو ته نیغ په نیغ لولم. دا د متی په انجیل 6 باب او 15 آیت نه لولم.
ځکه زه تاسو ته وایم چې د خپل ژوند لپاره د خوراک څخه سودا پرېږدی او د ځان پټولو لپاره د جامو غم مه کوئ. آیا ژوند د خوراک څخه نه او وجود د جامو نه افضل نه دی؟ د هوا مرغانو ته وګورئ، دوی نه خوب کوي او نه ریبي او نه یې په خمبو کې جمع کوي، خو بیا هم ستاسو آسماني پلار هغوی له رزق ورکوي. تاسو د مرغانو نه ډېر غوره یې. په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه په اندېښنو خپل ژوند یو ساعت کې در زیات کړي؟ بیا د جامو اندېښنې د څه دپاره؟ لږ فکر خو وکړئ چې سوسن څنګه په پټو کې راټوکیږي، هغوی نه خو کار کوي او نه وریشي. بیا هم زه تاسو ته دا وایم چې سلیمان سره د خپلې ټولې دبدبې د دوی په شان جامې نه وي اخیستلې. که چیرې خدای هغه واخه چې نن شته او سبا په تنور کې سوزولی شي هغو ته دارن جامې اغوستولی شي، نو هغه به تاسو بې جامو ساتي څه؟ ستاسو عقیدې څومره کمزورې دي؟ نه دا اندېښنې مه کوئ چې څه وخورو یا څه به وڅکو یا څه به اغوندو. په دې ټولو سیزونو پسې نور کمونه زغلي، ځکه چې ستاسو آسماني پلار پوهیږي چې تاسو ته د هر څه حاجت دی. تاسو د هر څه نه اول د خدای د بادشاهۍ او د رښتینولۍ لټون وکړئ، نو نور هر څه به تاسو ته پخپله حاصل شي. ځکه د سبا غم مه کوئ، سبا به خپل غم پخپله کوي. نن دپاره نننی غم کافي دی. ګرانو، تاسو واورېدل چې تاسو د هر څه نه اول د خدای د بادشاهۍ او د رښتینولۍ لټون وکړئ، نو نور هر څه به تاسو ته پخپله حاصل شي. نور هر څه، هر څه تاسو هم وایه، هر څه د خدای پاک په کلام انجیل شریف کې دا لیکلي دي چې هر څه، نور هر څه به تاسو ته پخپله ملو شي. زما دعا ده چې خدای پاک دې تاسو ته هر څه، هر څه چې خدي، هر څه چې ستاسو حاجت دی درکړي.